اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د لسو بجو په خبرونه کې زه بشیر ګواخ ستاسو قربایم. هر کله مکوم هله د چې را سره پات شي او د غړې را سره تر خره پور ووري په دې غړې کې تاسو به لابل ریپورتونه هم لرو او نيزي خبرونه هم درته دراورو نو هله د چې را سره پات شي. لومړی د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته د پاکستان سره تجارت کم شوې ده. د لادرکه بلوچستان د مندل لپاره کارکوونکو تنظیم یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی چې د امنیتي ځواکونو په لاس غیب کړل شوي خلک عدالتونو ته حاضر کړي. په کونړ ولایت کې یو طالب قومندان او درې ولسی وګړي وژل شوي دي. د پاکستان او افغانستان د شریک چیمبر اف کامرس یا ګډې تجارتي خونی چارواکي وایي د دوړو هیوادونو ترمنځ تجارت 15% له تیر کال راهیسې کم شوی. د سوداګرۍ کمیدو لویه وجه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان بانکونو د نړیوالې راکړې ورکړې محدودیت ښودل شوی. د دې خونی مرستیال مشر ضیاءالحق سرحدي د جنوري په 19 مشال ریډیو ته وویل چې له همدې عمله د پاکستان سټیټ بانک هم ځینې محدودیتونه لګولي دي چې افغانستان ته د پاکستان برآمدات یې 8% کم کړي. خو هغه زیاته کړه چې د تجارت بیا بشپړ بحالولو لپاره د دوړو خو چارواکو خبرې کړې دي او هیله لري چې ښه نتیجه به راووزي. د لادرکه بلوچانو د موندلو لپاره کارکوونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسن مرسیال مشر ماما قادر بلوچ د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په زور غیب کړل شوي کسان دې پیدا کړي. نوموړي د جنوري په 19 مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتي ادارو لخوا وړل شوو دې زرګونو کسانو کې که چا کوم جرم کړی وي نو عدالت ته دې وړاندې شي.
مسنگ پرسنز ہر جرم کرے دے ہوئے تھے عدالت کراول دا کشنیان کا معشومان کا دا یخ کے دا برف باری کے دا باران کے دوی ناس دے انتظار کہی کہ کل اجما پلا راضی اجما ارو راضی اجما زوئے راضی.
د پاکستان پوز دریز لري چې غیب کړل شوي کسان په زرګونو نه دی او یو حکومتي کمیشن په دې اړه کار کوي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خلکو د لادرکه کولو مخنیوي لپاره یو قانوني مسوده تیار کړې خو لا له سنټه نه ده منظور شوې. د مری د پیښې په تړاو 15 چارواکي له دندو لرې شوي دي. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د جنوري په 19 په لاهور کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د تحقیقاتي کمیټې د رپورټ تر کتلو وروسته دغه کسان له کاره ګوښه کړل چې د پینډۍ کمشنر او ډیپټي کمشنر هم پکې شامل دي. د جنوري په 9 په مری کې په واورو کې بندو پاتو لزګونو کسانو څخه دوی شي مړه شوي وو. تر هغې وروسته حکومت د چارواکو د غفلت معلومولو لپاره یوه تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې وه. د پاکستان صحت وزارت وایي په تیرو 40 غنټو کې د کورونا وایرس 6,390 کیسونه مخې ته راغلي چې د سره په دې ملک کې په دې وایرس داخته کسانو شمیر 1,305,000 ته رسیدلی دی. وزارت پر خپل ویب سایټ لیکلي چې د جنوري تر 6 پورې له دې وایرس د وژل شوو کسانو شمیر 9,242 دی خو 1.2 میلیونه ته جوړ شوی هم دی. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون وویل چې که څه هم په ملک کې د کورونا وایرس 15 څپه راغلی خو د کاروبارونو بندولو څه پلان نه لري. د افغانستان د کونړ ولایت په نرنګ ولسوالۍ کې یو طالب او درې نور کسان وژل شوي دي. د کونړ لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولای نجیب الله رسنیو ته ویلي چې د جنوري په 19 یو تن پر هغه موټر چې د ځایي طالبانو یو قمندان او ملکي وګړي پکې سپاره وو ډزې کړي دي او د 4 کسانو پر وژنې سربېره 9 کسان زخمیان هم کړل. د نجیب الله په خبره حمله کوونکي په زخمي حالت کې نیول شوی او تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي روس به د اوکراین په اړه کوم حرکت وکړي خو زیاتوي چې ښایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لا تر اوسه په دې اړه فیصله نه وي کړې. بایدن زیاته کړې چې که روس پر اوکراین پوځي عملیات وکړي نو د سختو اقتصادي پایلو سره به مخ شي. بایدن د خپلې ولسمشرۍ د یو کال د پوره کېدو په مناسبت د جنوري په 19 په یوه هر اړخیزه خبري غونډه کې زیاته کړه چې نوموړی پوره ډاډه نه دی چې پوتین به څه وکړي خو د هغه په نه فکر کوي چې نوموړی به خامخا یو څه وکړي. بایدن وویل چې پر اوکراین برید به د روس لپاره ویجاړونکی وي چې د مسکو لپاره به لوی اقتصادي بشري او سیاسي زیان ولري. روس د اوکراین سرحد سره نږدې په قبضه کړي کرایمیا کې 1,00,000 پوځیان ځای په ځای کړي دي. دې کار غربي هیوادونه خبردار کړي چې مسکو د اوکراین په ضد د نورو نظامي کړنو تیاری نیسي. د اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. تاسو راځي ولنی ریپورت را سره واوري. د تیر کال د اگست په نیمه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له راتګ راهیسې دغه هیواد ته د واکسن برآمدات کم شوي دي. د دواړو خواوو شریک چیمبر اف کامرس یا د سوداګرۍ ګډې خونی چارواکي د دې وجه په نړیواله کچه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل ښیي. د دې رسمیت نه پیژندنې له امله نړیوالو سره د افغان بینکونو راکړه ورکړه محدوده ده. د دې ترڅنګ ځینې سوداګر وایي چې په افغانستان کې اقتصاد خراب دی او اوس خلک د پخوا په شان سودا نشي اخیستلی، نو ځکه هلته پاکستاني مالونه کم ورول کیږي. په دې اړه د منور شاه رپورټ اورو.
په پیښور کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې پاک افغان جاینټ چیمبر اف کامرس مرستیال مشر ضیاء الحق سرحدي د جنوري په 19 مشال ډېړو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا نوی ټاکل شوی افغان کونسل جنرال حافظ محب الله سره د جنوري په 13 یو غونډه وکړه چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په وړاندې د مشکلاتو په اړه بحث وشو. سرحدی وایي چې د پخوا پرتلا دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کې 15% کمی راغلی دی. نوموړي وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دغه هیواد ته د پاکستان اکسپورت یا صادرات یعنی برآمدات 80% کم شوي دي.
تاسو دین اندازو کی پروس کال دا ستمبر تا دسمبر پورې د 23,14,00,000 ډالر مونږ ایکسپورٹ کړیو. ودین پروس کال کم ستمبر تا دسمبر دی ٹائم پیریڈ کم 2020 کے بیا 35,72,00,000 ڈالر شوی دی. ودی کی تقریبا 48% کمی را دو. مون کو غی دلین ددا تجویز ور کو کہ کم پوری افغانستان دا نور ملکونا تسلیم نہ کی تاسو شپگ میا شو دا پارا دا کم سٹیٹ بینک زور پالیسی ہو او مون تو فارم ای ور کی ولی کہ دا مال کم ایکسپورٹ کی دی ونے بینک فارم ای ور کی.
ضیاء الحق سرحدی ویل چې د پاکستان سٹیټ بینک سوداګرو ته د ډالرو په بدل کې د ایکسپورت او امپورت فارم ورکوي چې دوی یې بیا د خپل مال د برآمداتو او درآمداتو لپاره کاروي. خو یاد بینک د تیر کال د دسمبر له 14 څخه له افغانستان سره په تجارت ځینې محدودیتونه لګولي چې له وجې یې افغانستان ته د پاکستان ایکسپورت متاثره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د کسټمز د سانګې مشر احمد رضا خان د جنوري په 15 د تورخم گیټ د دورې پر مهال خبریالانو ته وویل چې د پاکستان حکومت دا ستونزه په پام کې لري او هیله ده چې د حوالې لپاره یې ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې غړی او افغان سوداګر نقیب الله صابه هم وایي چې په افغانستان کې د حکومت بدلېدو سره د دې هیواد اقتصاد د سخت اغیز لاندې راغلی دی.
افغانستان کی د خرید قوا یا پرچیزنگ پاور کم شوه دی، یعنی یو نظام لاړو بل نظام راغه، اقتصادی د سرمایه گزاری فرار او شو خارج ته لاړل، پیسې ووتلې، نزاعتمن د نظام د تغییر سره د خلکو اعتبار په نظام باندې ختم شو، خلکو اعتبار په بانکونو باندې ختم شو، خلکو کارونه ختم شو، خلکو بزنسونه ودرېدل.
دا راز په پیښور کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې د سوداګرۍ لپاره مرستیال اتاشي حمید الله فضل خیل مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د کمیدو وجوهات دوه قسمه دي. ځینې تکنیکی ستونزې دي او د سه شنبه په ورځ د غونډې پر مهال افغان چارواکو پاکستانی سوداګرو ته د دغه ستونزو د هواري لپاره د ګډو هڅو تسلی ورکړې ده. د نوموړي په وینا د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له وجې رامنځته شو ستونزو هم د افغانستان او پاکستان تجارت متاثره کړی دی.
اصلاً دغه نوی حکومت راتګ سره هم یوازې نه چې تجارت کم شوی دی، بلکې دې نه مخکې د کرونا وبا له امله هم تجارت کچه راټیټه شوې وه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. ولې د نوی حکومت نه را په دې خوا باندې یو لوی لامل دا دی چې نړیوالې ټولنې د افغانستان سرمایه بلاک کړې ده او همداسې په افغانستان کې بانکونه صحیح فعالیت نه لري، ټیټیانې نه کیږي. نو یوه وجه دا ده چې ټیټیانې نه کیږي، د هغې د وجه نه زموږ تجارت راکم شوی دی، بلکې ډېر راټیټ شوی دی او تجاران د ستونزو سره مخامخ دي.
حمید الله فضل خیل زیاته کړه چې په پیښور کې افغان کونسلګری هغه ټول اقدامات په پام کې لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته وده ورکولی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اسلام آباد های کورټ یو ځل بیا ویلي چې د پاکستان ریاستی ادارې د ورکو کسانو د میندلو په چاره کې پاتې راغلي دي. په سینټ کې هم د لادرکه کسانو په موضوع خبرې شوې او له حکومت غوښتل شوې چې د حل لپاره اقدامات وکړي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د دې مسلې د حل لپاره یو قانوني مسوده تیار کړې چې لا هم سینټ ته د رایې اچولو لپاره نه ده وړل شوې. هارون باچا مو له نور حاله خبروي.
د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر من الله د جنوري پر اتلسمه یو ځل بیا استفسار کړي چې حکومت ولې د پنجاب د یو لادرکه خبریال او بلاګر مدثر نارو په شمول د پام وړ شمېر نورو ورکو کسانو د منډلو په چاره کې ناکامه شوې ده. چیف جسټس 13 دسمبر میاشت هم په یاد مقدمه کې ورته ریمارکس ورکړي. مشر قاضی البته د نهه ورځې په اوریدنه کې وویل چې تر راتلونکي اوریدنې پورې چې د فبروري 14 نیټه ورته ټاکل شوی له اسلام آباد د کسانو په غیبولو کې د لاس لرونکو عناصرو پر ضد کاروایی ونه شوه نو عدالت به د ذمهوارو پر ضد خپله پرېکړه واوروي. بلخوا د جنوري پر 13 د پاکستان سینټ په غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم په پاکستان کې د ورکو کسانو مسله پورته کړه او حکومت یې غوښتل چې د حل لپاره یې اقدام وکړي.
بلوچستان کے جو مسنگ پرسنز ہیں
دی وای د بلوچستان چې کوم لادرکا کسان دی پتیر عبدالحمید زهری دا غلور سیده حمید او د نورو ورکو کسانو د کورونې وغړي د بلوچ مسنگ پرسنز سازمان په ملتیا دا محل د کوټه پرس کلب مخې ته ناستي. حکومتي کسان باید دوی ته ورشي او اوخ کې وچی کړي. په بلوچانو سربیره پښتانه هم ورکتی دا ټول د پاکستان وګړي دي. د پارلمان د بشري حقوقو کمیټي باید په دې اړه څه وکړي. پکامی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي او د ملي جمهوري غورزنګ مشر محسن داوړ چې د اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې غړی دی د جنوري پر 19 مشال لړوي ته وویل دوی هغه رنګ چې لازم ده د ورکو کسانو موضوع نه ده پورته کړی شوی. نوموړي زیاته کړه کمیټې په دغه اړه یو حکومتي بل منظور کړی خو ورسته پکې د کورونا او چارو کمیټې ګوتې وهلې دي.
بل کې هغه څه لږ ډېر وراله صدا سي وکړه چې په جنسو سو دا وکړي مو کچر ثابت نه پنو هغه ته پکې ملټا جرم یې خدای خو هغه هم د دې ارس باوجود اوس پر پاسلټ کې پېژنده نه دراوسته نو پاسلټ کې خو د اپوزیشن اکثریت ته کچر په ایجنډا راوست حکومت ته نو اپوزیشن به دې ته ګوري کچر د بل په ګټه او ځکه چې هغه کوم دل چې مزارې بل دا وړه او پیله پیله زمونږ د هیومن رائټس کمیټې نه پاس کړه او دا اوس هغه بل پاتې شوی هم ندی پخې کې دی بلا چیړ کړه.
د 2001 زیږدیز کال په مارچ کې د هغه وخت پاکستان مرکزی حکومت د ورکو کسانو مسلې د پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړو. دا مهال د دې ادارې مشري د سپریم کورټ یو ریټایرډ جج جاوید اقبال کوي. د موړه د احتساب قومي ادارې نیب مشر هم دی. د بلوچستان د کورونا او چارو محکمې د تیر کال د اکتوبر پر 1 ویلي وو چې د ورکو کسانو د موندنې کمیشن په کوټه کې د خپلو لس ورځنیو اوریدنو په پای کې د 1200 ورکو بلوچستانو د بازیابۍ تصدیق کړی دی. د بلوچستان های کورټ د یو پخوانی جج فضل الرحمن په مشرۍ د کمیشن د 111 ورکو کسانو مقدمه اوریدلې وي. خو د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز نومې سازمان مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ د جنوري پر 19 مشال ریډیو ته وویل د دا محل د کراچۍ او د ملګري د کوټې پرس کلبونو مخې ته په احتجاجي کمپونو کې ناست د ورکو بلوچستانو د بازیابۍ غوښتنه کوي. نوموړی البته له پارلماني ګوندونو غواړي چې د لادرکه کسانو مسلې د حل لپاره مضبوط غږ پورته کړي.
چیف جسټس های کورټ اسلام آباد دا ډېر وخت دا آرډرونه کوي کې مسنګ پرسنز په راولې های کورټ یا عدالت یا هر څه جرم کړی دی وایي ته عدالت ته راولې لیکن د دې آرډر باندې عمل درآمد نه کوي. دا کوچنیان غا ماشومان غا دا یخ کې دا برف باری کې دا باران کې دوی خپل پلار ورور یا نور خلق دا پار دوی ناس دی انتظار کوي چې کله ازما پلار راضی ازما ورور راضی ازما زوی راضی.
ماما قدیر بلوچ د تیر کال په نومبر کې مشال لړی ته ویلو چې د دوی د شمیرو تر مخه له بلوچستان 250,000 بلوچستان غیب دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ عالمزیب مسید د جنوري پر 19 له مشال لړی سره په خبرو کې داوا وکړه چې ریاستی ادارو له خیبر پښتونخوا زرګونه کسان اوچت کړي دي. د اسلام آباد های کورټ د جنوري 13 په اوریدنه کې د پاکستان لوی څارنوال یا اټارنی جنرال وویل حکومت کله هم د کسانو د غیبولو پالیسی نه ده لرلې. د پاکستان پوز بیان میجر جنرل بابر افتخار د تیر کال په فبروری کې په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د بلوچستان د ورکو کسانو مسلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې زرده دا ستونزه په بشپړه توګه حل شي. د وزیر اعظم عمران خان حکومت هم وایي چې له پارلمانه د یو قانون په منظورولو د ورکو کسانو د مسلې د حل په لټه کې دی.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، کله چې په 2001 کال کې په منسره کې هزاره پوهنتون جوړ شو نو د حکومتي پریکړې تر مخه 5% برخه پکې د قبایلي ضلعو زده کوونکو ته ورکړل شوې وه. اوس د زده کوونکو وایي چې دغه برخه په بشپړ ډول نه ورکول کیږي، خو د پوهنتون چارواکي وایي د قبایلو زده کوونکو ته نه یوازې دغه 5% برخه ورکوي، بلکې پر دې سربیره هم د آزادې سیالۍ له لارې د پوهنتون کې داخله اخیستل شي. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ لري.
په هزاره یونیورسيټي کې د قبایلي ضلعو زده کوونکي تور پورې کوي چې د پوهنتون انتظامیه د قبایلو د داخلو لپاره په 5% مخصوصي کوټې سم عمل نه کوي. په پوهنتون کې د وزیرستان یو زده کوونکي شهریار د جنوري په 19 مشال ریډیو ته ویل چې دوی د کوټې د زیاتولو لپاره 13 اونۍ یو پر امنه لاریون هم کړی وو، خو حکومت یې بیا هم غوښتنو ته پام نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي زده کوونکو شمېره زیاته ده، خو د هغې په مقابله کې 5% کوټه ډېره کمه ده چې له وجې زیاتره زده کوونکي له داخلو پاتې شي.
د ټول انسټیټیوشن چې کم آپشن ورکوي د انلاین اپلای کې اوپن میرټ تي او فټا کوټا باندې کنه، نو هغه چې ته کمی لکه ستو فټا سلیکټ لا بس ته به بین شرط صرف فټا باندې اته د ایډمیشن ملایوي چې فټا 5% کوټا ده. نو زمونږ د فټا سټوډنټ هډیر زیات دي او هغه میرټ هم ډیر زیات دي. زمونږ چې کم د فټا سټوډنټان دي هغه پرسنټیج د مارکینګ ډیر زیات دي، نو هغه د وجه کمپټیشن دومره زیات راغلي دي. لکه تر اوسه په بل سمجه کې زمونږ کم وزستان سټوډنټان 15-18 سټوډنټان ایډمیشن نو شو هغه خکه بیلانس سټوډنټان وي. سوک د لا ډیپارټمنټ کې، سوک آی ټی ډیپارټمنټ، سوک ملټی دی ډیپارټمنټ ته راغلی وي، نو 70+% نو هغه ته ایډمیشن نشو میلاو. په دې کې
په هزاره یونیورسيټي کې د کرمی یو زده کوونکی سبین بیاوي چې په پوهنتون کې د داخلو لپاره د کمی کوټې ترڅنګ دوی د وظیفو په برخه کې مشکلات لري. نوموړي زیاته کړه چې وړاندې به حکومت د قبایلي ضلعو ضرورتمند زده کوونکو ته هر کال 5000 روپۍ وظیفه ورکوله، خو هغه هم د تیرې سمودې راهیسې بنده شوې ده.
مکه خلک پام کول او ته بالکل نه ملوي چې حکم چې پی ایف فنڈ او مونږ ته سکالرشپ ملوي دو انولی 7000 هغه موز بندې هغه چې پاټه سره کوم ریلیټیو دو پاټه سټوډنټ نه بار کوټا مخ کې وا بالکل په کوټې باندې سیټونه ورکول خو اوس نه ملوي.
د قبایلی ضلعو د ځوانانو اتحادی یو مشر داود اپریدی وایي چې د قبایلی ضلعو له خیبر پختونخوا سره د شاملولو پر مهال ورته حکومت ویلي وو چې د صوبې په پوهنتونونو کې به د قبایلو لپاره 5% او انجینیرینګ او طبي یونیورسيټیانو کې 2-2% کوټه وي. خو د نوموړي په خبره زیاتره تعلیمي ادارې له دې خبرې په شا شوي دي.
نو دا هغه په بنیاد مرتدا وی چې چونکی زمونږ مردم شماریم کم شوه دا نو موږ دا هغه په بنیاد تر ټایم بیا غواړو زمونږ مردم شماری په صحیح تعداد کې نه شوه دا چې څومره زمونږه په کار وا. نو په هغه باندې متر ډیر خبرې شوه وی هغه هم راستره منلې وی، خو اوس حکومت چونکی دا فاشست ټایپ حکومت راغلی دی چې هغه یو خبرې چانه مني کله څوک دا وایي شوه وی په هر یونیورسيټي کې په د پښتونخوا زمونږ میډیکل کالجونو کې انجینیرینګ یونیورسيټانو کې او داسې نور خارونو کې چې دوی ته په مخصوصه کوټه وی اوس داغه کوټه په بنیاد اوس چونکی هغه وینا تاسو مرچی اوس کوټه خبره پکې ختمې شوې دي. نو د میرټ خبره کوي مونږه خو یو ورته وایي چې یو چونکی کم شمار لیو داغه په بنیاد باندې په مونږ له تاسو کې کوټه راټوي او بل دا چې زموږ فند نه شو کېږي نو چې فند نه شو کېږي نو مونږ به تعلیم کوو. په څه
د هزاري یونیورسيټي زده کوونکي وایي چې د پوهنتون موجوده وایس چانسلر ورسره د ملاقات پر مهال شبنې کړې دي چې د تعلیمي کوټې ترڅنګ به ورلا نورې مسالې هم سره هواري کړي. بلخوا د هزاري یونیورسيټي ویان شاهد رباني مشال ریډیو ته ویل چې دوی په پوهنتون کې د قبایلي ضلعو زده کوونکي د 5% ځانګړې کوټې ترڅنګ په اوپن میرټ هم داخلي اغستی شي. نوموړي زیاته کړه
5% کوټه ہے نا
د قبایلی ضلعو لپاره 5% کوټه ده. اوس د پسرلي کلاسونو لپاره داخلي کېدلې نو د قبایلو زیاتره زده کوونکو د 5% کوټې لپاره درخواستونه جمع کړي وو. په هغه کې یوازې هغه زده کوونکو ته داخلي ورکړل شوی دي چې نمبر یې زیات وي. د قبایلی ضلعو د زده کوونکو شمېره زیاته ده نو موږ ټول په دې 5% کوټه کې نشو داخلولی. موږ زده کوونکو ته ویلي ول چې تاسو د داخلو په دویمه مرحله کې د اوپن میرټ لپاره کاغذونه جمع کړئ، نو که نمبر مو ډېرې وي داخله به درکړو.
بلخوا د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د جنوري په 13مه په یو ریپورت کې لیکلي چې د سینټ سیفران قائمه کمیټې ته د جنوري په 18مه د غونډې پر مهال ویلي شوي چې د هیواد په میډیکل کالجونو کې د قبایلي ضلعو لپاره د 6 مخصوصو سیټونو مسأله حل شوې ده او باید دا سر تر سره عملي شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوا،
په ایونیمه بجا
د مشال ترڼا لاندې،
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم،
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې،
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرون چې تاسو ذکر واورید د تاسو نن له مشال ریډیو نشرو سندرې او جادوګری خبرونه را روانه ده. لګرو سبا تاسو ته نشر شي خوس یو رپورت ته ورزو. د پاکستان حکومت د جنوري په میاشت کې د ملي امنیت د نوې تګلارې پر وړلو سره ویلي چې ډېر پام یې اقتصادي امنیت ته اړولی دی. چارواکي دریځ لري چې بدلیدونکو واقعیتونو ته په کتو په خپلو امنیتي او بهرنیو تګلارو کې بدلون کوي او د همدې لپاره یې د قومي سلامتیا جامع پالیسي جوړه کړې ده. څېړونکي وایي د کاغذ په مخ دا تګلاره جامع ښکاري، خو دا پکې نه ده واضح شوی چې پاکستان به د اقتصادي امنیت باور کولو لپاره وسایل څنګه پیدا کوي او شته سرچینې به څنګه کاري. همداراز پوښتنه کیږي چې حکومت به وکړی شي چې په څلورو کلونو کې دومره پراخه تګلاره عملي کړي. په اړه د پامیر ساحل رپورټر،
د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه پالیسي په ډاګه کړه. وی ویل چې له 2022 زیږیز کال یې عملي کول پیلوي. وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 14مه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل چې د دې پالیسۍ یوه مهمه برخه اقتصادي امنیت دی. د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر وپاڼه د تګلارې متن خپور شوی دی چې پکې راغلي چې اسلام آباد غواړي چې اقتصادي امنیت د هیواد د کورنۍ امنیت او بهرنۍ تګلارې مرکز او محور وي. له پالیسۍ سره سم د دې دلیل دا دی چې اقتصادي امنیت له بشري امنیت او دودیز یا روایتي امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د دسمبر په پای کې له کابینې څخه د تګلارې تر منظوري وروسته ویلي ول چې د دې جامع پالیسۍ اصلي موخه د هیواد د اوسیدونکو د خوندیتوب، امنیت، وقار او پرمختګ باوري کول دي. د لاهور د مینجمنت او ټکنالوژي پوهنتون د ټولنیزو علومو د څانګې استاد ډاکټر ارشد علي غنی چې دا پالیسي هر اړخیزه بریښي. نوموړي د جنوري پر 19مه مشال راډیو ته ویل پوښتنه داده چې حکومت به په څلورو کلونو کې ټاکلي اهداف ترلاسه کړی شي او کنه.
زما په خیال خو دا پالیسي جامع ده، خو په دې کې بنیادی چې کوم مسله ده هغه دا ده چې دې په دې کې کوم ډیفرنٹ سیزن ډیسکس کړي چې هغه د ملي امنیت خبره ده، هغه د ریجنل کنیکټیویټي خبره ده، نو او دا شانتي دې په دې کې نور هم داسې ډېر د ټریډیشنل سکیورټي او نان ټریډیشنل سکیورټي په کانټکس کې خبرې کړي دي. نو آیا چې دا په دې څلور کال کې دی چې کولای شي کنه، نو په دې کې مین مسله ده چې دا
د سویټزرلند د بازل پونتون په سویس پیس سیډنیز مرکز کې سیډونکو ډاکټر فاروق یوسف وایي د پاکستان حکومت د تګلارې ایوازې شپېته پاڼي په ډاګه کړې دي، نو ځکه نشي ویلی چې دا پالیسي څومره مفصله، جامع او هر اړخیزه ده. خو دی ګڼي چې دا تر یوه حده سمه ده چې اقتصادي امنیت له دودیز او بشري امنیت سره تړلی دی. ډاکټر ارشد علي له نوموړي سره هم نظر دی، خو وایي د اقتصادي امنیت پراختیا لپاره خورا زیاتو وسایلو ته اړتیا وي او د قومي سلامتیا د پالیسۍ په متن کې دا نه دي راغلي چې اسلام آباد به اقتصادي او مالي ستونزې څنګه هواروي.
آیا د پاکستان سره دومره ریسورسز شته چې هغه دا امپلیمنت کړي؟ ځکه چې اکنامیک سکیورټي کومه د پاکستان وګورو، نو معاشه ورې سره د مونږ تدل د پاکستان کې ډېری مسلې دي، نو هغه مسلې چې دي نو هغه به حل کړي څنګه؟ داغه د پاره کدي وي چې را مونږ ریجنل کنیکټیویټي کوو، نو د ریجنل کنیکټیویټي د پاره به هم لکه د سټریټیجیک شیپ یا د سټریټیجیک بدلون ضرورت دی.
پاکستان له صد پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. همدا لامل دی چې د پیسو نړیوال صندوق IMF د پور غوښتو ته اړ شو. آی ایم ایف په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په څه باندې درو کلونو کې د شپږ اربه ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو او د هغه هیواد حکومت ته یې د اقتصادي اصلاحاتو کولو وویل. حکومت د 2022 زیږیز کال په جنوري کې نه یوازې د مالیو زیاتولو او پر لسګونه نورو شیانو د ټیکسونو لګولو لپاره د اضافي بجټ قانوني مسوده له قومي اسمبلی منظوره کړه، بلکې د هغه هیواد د دولتي بانک د واک او ازادیو پراخولو لپاره هم پارلمان ته یو مسوده وړاندې او منظوره کړه. په اسلام آباد کې د امپیکټ ریسرچ انټرنیشنل په نوم د ناحکومتي ادارې څېړونکی زبیر فیصل عباسی وایي پر حکومت یو لوی انتقاد دا کیږي چې که هغه دولتي ادارې د ریاست له واک او کنټرول باسي، نو بیا به د بشري امنیت په برخه کې څنګه پرمختګ وکړی شي.
په وروستیو کې په پاکستان کې ځینې اقتصادي بدلونونه وشول. په ځانګړي ډول د دولتي بانک د آزادیو غزولو قانوني مسوده چې منظوره شوه، نو یو لویه نیوکه دا کیږي چې که ادارې د دولت تر واک لاندې نه پاتې کیږي، نو بیا اقتصادي تګلارې بدلون راوستی شي، ځکه چې دولت پانګه یا سرمایه لګولی شي او یو لوری ورته ټاکي. همداراز حکومت د اقتصادي ودې سمت ټاکي، کاري موقع زیږولی شي او خلکو ته کاري مسؤلیت ورکولی شي. نو که حکومت دا کار بیا نشي کولی، نو بیا د ملي امنیت تګلاره کولی شي چې بشري امنیت باور کړي. بشري امنیت د بېوزله خلکو غربت ختمولو او د خوړو مسؤلیت په ګډون یو شمېر برخې لري. نو آیا بیا حکومت دا کارونه کولی شي؟
د پاکستان حکومت وایي په خپل نوي قانوني مسوده کې د دولتي بانک واک ځکه پراخه کړی دی چې په نړیواله کچه په جمهوري هیوادونو کې مرکزي بانکونه په خپلو چارو کې یو لړ ازادۍ لري. د پاکستان د مالی چارو وزیر شوکت ترین د دسمبر پر 1 پارلمان ته د هغې مسودې تر وړاندې کولو مخکې ویلي ول چې په قانون کې ځکه بدلون غواړي چې دولتي بانک له حکومتي مداخلې پرته تګلارې جوړې کړی شي. ترین البته زیاته کړې وه چې په مسوده کې دا ویلي چې دولتي بانک به د خپلو تګلارو په اړه د پارلمان اړوند کمیټو ته ځواب ورکوي، نو په دې ډول یې په بشپړه توګه له حکومتي او دولتي واکه نه آزادوي. د امنیتي او نړیوالو چارو استاد ډاکټر ارشد علي زیاتوي په سیمه ییز او نړیوال کچه روانو بدلونونو ته په کتو اړینه ده چې پاکستان د خپل دفاعي، امنیتي او بهرنیو چارو تګلارو لوری بدل کړي. د پاکستان د ملي امنیت تګلارې په متن کې راغلي چې اسلام آباد دفاعي، امنیتي او د بهرنیو چارو په تګلارو کې بدلون کوي. متن کاږي چې د پاکستان پخوانی حکومت په 2014 زیږیز کال کې پر ملي امنیتي تګلاره کار پیل کړ او دا چې په دې ګرد بهیر کې له ټولو اړوند وزارتونو، صوبایي حکومتونو، د ګلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر له حکومتونو او پوځي ادارو سره یو شمېر غونډې او بحثونه شوي دي. متن وایي حکومت په دې لړ کې له 1500 څخه زیاتو پوهانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې او مشورې وکړې او بیا یې تګلاره جوړه کړه. متن زیاتوي چې دا پالیسي د پاکستاني ادارو لارښوونه کوي چې له دې سره سم خپلې تګلارې جوړې او عملي کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له دغه ایپ څخه تاسو ګټه پورته کوئ شئ. دا فری وړیا ایپ ته تاسو کولی شئ چې په خپل ټلیفون کې ډاونلوډ کړئ. موبایل فون کې چې تاسو انټرنیټ لرئ، سمارټ فون لرئ، نو دا ایپ د مشال ریډیو تاسو بیغمه ډاونلوډولی شئ په اسانه طریقه باندې. اوس لس نیمې بجې کېدونکي دي، راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. د پاکستان او افغانستان د شریک چیمبر اف کامرس یا ګډې تجارتي خونی مرستیال مشر ضیاءالحق سرحدی پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت 15% لاغه وروسته کم شوی دی چې په تیر اګست میاشت کې طالبانو په افغانستان کې حکومت ونیو. دغه بنه د دې لویه وجه دا ده چې د افغانستان بینکونو سره نړیوال راکړه ورکړه نه کوي. د لادرک بلوچانو د مندل لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز مرستیال مشر ماما قبیر بلوچ د پاکستان حکومت غوښتنه کړې چې په زور غیب شوي کسان دې پیدا کړي. هغه د جنوري په 19 مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتي ادارو لخوا په زرګونو کسان وړل شوي دي خو تر اوسه پورې عدالتونو ته نه دي حاضر کړي. د پاکستان پوځ دریځ لري چې غیب شوو کسان په زرګونه نه دي او یو حکومتي کمیشن په دې اړه کار کوي. د مری د پیښې په تړاو 15 چارواکي له دندو لرې شوي دي. د پنجاب وزیرالا عثمان بزدار د جنوري په 19 په لاهور کې د یوه خبري غونډه کې وویل چې د تحقیقاتي کمیټې د رپورټ تر کتلو وروسته یې دغه کسان له کاره ګوښه کړي چې د پنډۍ کمشنر او ډپټي کمشنر هم پکې شامل دي. د جنوري په 9 په مری کې په واورو کې بند پاتو لسګونو کسان څخه 2 مړه شوي دي. د افغانستان د کونړ ولایت په نرنګ ولسوالۍ کې یو طالب او درې نور کسان وژل شوي. د کونړ لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی نجیب الله رسنیو ته ویلي چې د جنوري په 19 یو تن پر هغه موټر چې د ځایي طالبانو یو قمندان او ملکي وګړي پکې سپاره وو ډزې کړي دي او د 4 کسانو پر ژوند سربېره 9 کسان زخمیان کړي دي. تر اوسه چا د دوی بریدي جنوري نه منلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په وایټ هاوس کې خبر اعلان ته وویل چې روس به د اوکراین په اړه کوم حرکت وکړي خو زه ته یې روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین لا تر اوسه په دې اړه فیصله نه وي کړې. هغه البته زیاته کړه چې که روس پر اوکراین پوځي برید وکړي د مسکو لپاره به لوی ناورین رامنځته کړي. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د وادي سره سم راځي. تاسو ته د سندري جادوګری خبرونه درواورو. د خبرونه تاسو ته زموږ همکار هارون باشا جوړی.
ستړي مشي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دېونه خبرونه د هندي فلمونو د یو نومیالي سندرغاړي محمد رفي سندرو او دغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړې شوې ده. محمد رفي هندي کلاسیکی موسیقي اده کړې و او خپل غږ یې داسې جوړ کړی و چې پر کلاسیکل سربېره د هر رقم سندرې ویلو ظرفیت یې درلود. د نوموړي په اړه ویل شوي چې د هند په بېلابېلو ژبو کې یې شاوخوا 5000 سندرې ثبت کړي دي. د محمد رفي د هنري کارونو په بدل کې د هند دولت او د هند فلمی صنعت هغه ته لوړې جایزې او انعامونه ورکړي دي.
چھپو گے بھنور میں تو چھپنا
د سندرغاړي محمد رفی پاړه پر انټرنیټ ورکل شوی معلومات ښیي چې هغه د هندي پنجاب د امرتسر صوبې په کوتلا سلطان سنگ نومي کلی کې د 1924 زیږدیز کال د دسمبر پر 24مه د حاجی علی محمد په کور کې وزیږید. رفی ماشوم و چې د خپل کلي د یو فقیر سندرې به نقل کولې او ویلې. د رفی کورنۍ په 1925 زیږدیز کال کې لاهور ښار ته کډه شوه او پلار یې په بټي ګیټ نومي سیمه کې یوه سکاوه پرانیسته. محمد رفی د کلاسیکی موسیقۍ زده کړې له استاد عبدالوحید خان، پندت جیون لال متو او فیروز نظامی څخه وکړې. محمد رفی خپل اولنۍ سندره د 43 کالو په عمر کې په لاهور کې وویله. د فلم اولنۍ سندره بیا په 1947 کال کې هم په لاهور کې د یو پنجابي فلم لپاره د شیام سندر په موسیقۍ کې له سندرغاړي زینت بیگم سره په ګډه وویله. همدغه کال و چې د آل انډیا رادیو د لاهور څانګې رفی ته د سندرې ویلو بلنه ورکړه. نوموړي په 1975 زیږدیز کال کې د هندي فلمونو په نړۍ کې قدم کې خود او د گاؤں کی گوری نومي فلم لپاره یې سندره وویل.
ایسے معشوق سے ایسے معشوق
د مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د هندی فلمونو د نومیالی سندرغاړي محمد رفی سندره او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. په 1947 زیږدیز کال کې محمد رفی ممبئی ته ولاړ. د تنویر نقوی په نوم یو شاعر هغه د هندی فلمونو له جوړونکو سره معرفي کړ. رفی ته موقع ورکړل شوه چې د موسیقار نشاد کمپوزونه د وخت له مشهور سندرغاړي کې ایل سیګل سره په ګډه ووایي. هغه په 1948 زیږدیز کال کې د جگنو فلم لپاره له سندرغاړي نور جهان سره هم جوړه سندرې وویلې. د هند تر تقسیم وروسته رفی په ممبئی کې د پاتې کېدو پریکړه وکړه او په پاکستان کې خپل کورنۍ هم هند ته پسې وغوښته. رفی د سیګل ترڅنګ د وخت د یو بل مشهور سندرغاړي جی ایم دورانی غږ هم خوښېدو او برغې سندرې به یې ورسره ویلې. نوموړي په 1950 او 1960 لسیزو کې له موسیقارانو نوشاد، او پی نیر، شنکر جیکیشن، ایس ڈی برمن او روشن سره د یو شمېر هندي فلمونو لپاره سندرې جوړې کړې. دا یو وایي چې سل سندرغاړي پکې ورسره ول. په 1980 زیږدیز کال کې د نوشاد په موسیقۍ کې د مغل اعظم فلم لپاره ویلې. محمد رفی د وخت له نومیالو فلمی سندرغاړو سره برغې سندرې ویلې دي چې دغه ډلې څخه د لتا منګیشکر، آشا بوسلے، مکیش، کشور کمار او منا دے نمونه د یادولو وړ دي. رفی د لکشمی کانت او پیارے لال په موسیقۍ کې هم یو شمېر فلمی سندرې ویلې دي. په 1963 کال کې د دوستی فلم د دې سندرې لپاره رفی او دغه موسیقارانو ته د فلم فیر په نوم جایزه ورکړل شو.
سانج سویرے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا آواز میں نہ دوں گا چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا آواز میں نہ دوں گا چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے سب ہے پتا سن صدا دے تو مجھے سب ہے پتا سنتا ہے تو من کی صدا مٹوا
دا محمد رفیع د غږ او هنر د ځانګړتیاو په اړه مو په پیښور کې د موسیقۍ د استاد اے آر انور نظر پوښتلې. دی وايي محمد رفیع د هر رقم سندرې ویلو قدرت لاره. د استاد انور په خبره محمد رفیع ته دا کمال حاصل و چې خپل غږ د فلم د سناریو مطابق جوړ کړي.
محمد رفیع خو یو کټ انفرادیت دا چې دا آواز هم په درو او سبټایټل کې په بیس کې اگا غد کر دے گئے سویر دن ہم پتہ لگے کہ ہم مدرس کی دیے تو دیا تو درمیانی سب تک کے لگے ان ہم اور تو کچھ کے لگے ہم بھائی آسان مثال ہو دنیا کے رکھوالے سن درد برے میرے نالے دادا کی وہ آئٹم دے پتے کہ آگا بالکل دیش کی ہم لگی آئی دادا کے نا بعد آگا سر نئے انٹر کی کمی نہ ڈیرے دیا تو بارہ بانی جی اور آواز بالکل پذے بانی الاڑی تو پیو نوٹ بانی الاڑی یا پھر نہیں باندھی اور نہ سائلنٹ کی ہو نہ تو آواز کی ہو نہ تو سر کے چکر میرا جی
سن درد بھرے میرے نالے سن درد بھرے میرے نالے آش نیرا سنگ طوفان بنایا ملن کے ساتھ جدائی جا دیکھ لیا مر جائی او لٹ گئی میرے پیار کی نگری اب تو نیر بہا لے اب تو نیر بہا
محمد رفیع کی دا کمال چھ دے کل ہم دا کم یا آور جس سے دے تو فلمی کمپوز کیا ہے کمسان اس سے دے یا دا مرکے چھ کم استعمال کرے میں نے غزم را مناسب کرے دے یا لانکہ لائف ریکارڈنگ باو تو میزیشن ہو سنگر اور اس سے دے بن لگے بلدا چھ اگر سم را چھ دا آغا زمانی کم اساتذہ موسیقاران ہو انا آغای پا سک کمپوز چھ ویرے دن زیادت سے کمی پا محمد رفیع کامی بولے محمد رفیع کی دا یو خاصیت ہم ہو کہ وہ بالکل دا سچویشن مطابق خپل غږ کې هغه تاثرات پیدا کول لکه هغه ٹریجیڈی سانگز ویلې دي یا رومانټک سانگز ویلې دي نو په هر یو غانه کې دا هغه دغه کم دینه هغه تاثر پکې بالکل نمایه دي
بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے ہواؤں راگنی گاؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے لگا ان گورے ہاتھوں میں اتر آ اے گھٹا کاجل لگا ان پیاری آنکھوں میں ستاروں مانگ بھر جاؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے دو ایک نور کی چادر بڑا شرمیلا دل بر ہے چلا جائے نہ شرما کر ذرا تم دل کو بہلاؤ میرا محبوب آیا میرا محبوب آیا ہے بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے
په پیښور کې د موسیقۍ استاد اے آر انور زیاتوی د محمد رفیع په غږ او هنر کې دومره زور وو چې د وخت نومیالی او سندرغاړو په موجودګۍ کې ځانته بیل ځای پیدا کړ. د استاد انور په وینا د محمد رفیع آهنګونه یوازې تر هند او پاکستانه محدود پاتې نه شول، بلکې د نړۍ نورو قومونو او خلکو ته هم ورسېدل او هغوی خوښ کړل.
محمد رفیع راغی نه د ټون او د غږ کم نه هغه بالکل یو فرد مختلف د سایګل یا د مکیش جی د آوازونو چې کم نه د دې زیات تاثر په پوزه کې راځي د پوزه هغه غږ چې ورته موږ وایو خو چې کله محمد رفیع راغی نه د آواز چې کم نه هغه داسې چې هغه د تالو او د پوزې په مابین کې وو دغه د موسیقۍ خپل چې کوم اصول دی قانون چې درې ریښې به تالو یې یو شبه پوزه وي بل دا چې د غږ ډېر کلا وو د آواز چې کم نه هغه میدانی آواز وو نو د مکیش یا د کے ایل سیگل هغه اشار یا هغه جادو یا هغه اثر ماتېدل ډېر ګران کار وو خو چونکې چې کله بیا محمد رفیع راغی او د دې غږ د خلکو تور کلا او گانا بدل کولا دا نور سم دغه چې دي نو د دې آوازونو کې کم نه هغه لیمیټډ محدود وو یو خاص رینج کې دی ویلې خو چونکې رفیع آواز چې کم نه هغه میدانی آواز او یو کلا او آواز وو او د هغه نه بعد چې کم نه بیا په برې ظاهر کې دا هنګ دومره اسټبلش شو یو بین الاقوامی حیثیت هغه اختیار کړ تر دې پورې چې زموږ د خور خیبر پښتونخوا پورې هم دغه هنګ راستلی دی تقریبا د هر جب خلک چې د کلاو آوازونو عادت هغې بیا محمد رفیع چې کم دی هغې په خپل ځای نه په زړه کې ورته ځای ورکړی دی او د هغه عکاسی کړي او د هغه تقلید یې کړی دی لوسه پورې هغه سلسله لا روانه دی
د 1970 لسیزې په کلونو کې محمد رفیع د دې لپاره چې حج یې کړی او ناروغه هم و نسبتا کمې سندرې وویلې بیا هم پیادو کلونو کې ویلې یو شمېر سندرې په ولس کې مقبول شوې نوموړی چې عمر یې 55 کالو ته رسېدلی و د 1980 زیږدیز کال د جولای پر 1/3 د زړه د دورې له امله په ممبئی کې ومړ د رفیع د جنازې په مراسمو کې شاوخوا 100,000 کسانو شرکت وکړ او د هند دولت د هغه د مړینې په غم کې 2 ورځې عامه رخصتي اعلان کړه د رفیع د سندرو مینوال اوس هم په کال کې 2 ځله د هغه د زوکړې ورځې او تلین مانځلو لپاره د هغه قبر ته ورځي
ہوئے ہم جن کے لیے برباد وہ ہم کو چاہے کرے نہ یاد جیون بھر جیون بھر ان کی یاد میں ہم گائے جائیں گے گائے جائیں گے ایک زمانہ تھا وہ پل بھر ہم سے رہے نہ دور ہم سے رہے نہ دور ایک زمانہ تھا وہ پل بھر ہم سے رہے نہ دور ہم سے رہے نہ
یہ کہ ہوئے ہیں ملنے سے مجبور, ملنے سے مجبور. ایک زمانہ یہ کہ ہوئے ہیں ملنے سے مجبور, ملنے سے مجبور. وہ غم سے لاکھ رہے آزاد, تمہیں نہ درد بھری فریاد. افسانہ افسانہ ہم تو پیار کا دہرائے جائیں گے, گائے جائیں. بچپن بیتا بنی محبت چار دنوں کا کھیل, چار دنوں کا کھیل. بچپن بیتا بنی محبت چار دنوں کا کھیل, چار دنوں کا کھیل. رہے یہ دل کا نگر آباد, پتی ہے جس میں کسی کی یاد. ہم دل کو ان کی یاد سے بہلائے جائیں گے, گائے جائیں گے. ہوئے ہم دن کے لیے برباد, وہ ہم کو چاہے کرے نہ یاد. جیون بھر جیون بھر ان کی یاد میں ہم گائے جائیں گے, گائے جائیں گے.
کپی خورت کتاب لئے دل لئے لئے دل زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زما د سپین چې بین کاله دلالای دلالای دلالای
ناری 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 نای 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 ناری 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 نای نای نای
لا 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 ناری 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 نای نای نای
زمون کم تو محبت لپارا ہم دے او کم دے کم دے کم دے
حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران
حیران یم چین فرتا اس گاری کی خال چنگا حیران یم چین فرتا اس گاری کی خال چنگا 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 مرد دے انسان نہ فرشتوں نہ تپس وکڑا تو نہ تپس وکڑا
حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران
تانن پتش کا غصبان دے خرچی کے خان